سلام نه ده سار شپږ بجې شپې زه سفی ولستان اگزایمو ده ازادي راډیو دغه پروگرام ته راغلاستو ایم پیل په خبرونو کو د پاکستان د پنجاب پراول پنده کې پرون ماسپخین دی یو خوانزی په وسلوال برید کې دوه افغانان ټپیان شوي هغه مال پیکر هم استه شوی چې د وسلوال یو ډله د خوانزی ودانۍ ته ننوته او په موجودو افغانت باوی برید وکړ بریدګرو همدارز د خوانزی اصلي دروازې ته اور واچو او پر خلکو یې ډزې وکړې راپورونه وایي برید د ورځې په رڼا کې ترسره شوی او له همدې امله په پاکستان کې د افغان کډوالو او اوسیدونکو لپاره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي تر اوسه دغه برید انګیزه څرګنده نه ده او نه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش څخه د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ دوه پر یو وګټله تېره شپه د افغانستان لوبډلې د بنگلاديش د لوري د 250 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې لس توپونه یې لا درلودل په 15 وکټونو او لس اضافي توپونو په دې بری کې د رحمان الله ګوربستلیزی د عظمت الله عمرزي څلور وکټونو او اویا منډو او د محمد نبی څلور دیرشو چټکو منډو زیاته برخه درلوده د افغانستان په کوربتوب د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان په 29 منډو او دوهمه لوبه بنگلاديش په 28 منډو ګټه دی د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی چې څلور کاله مخکې د هلمند په هدفي برید کې وژل شوی و کورنۍ وایي لا هم په دې قضیه کې عدالت نه دی پرځای شوی د الیاس دایی ورور مجتبی محمدی چې په دې برید کې سخت ټپي شوی و ازادي راډیو ته وویل لا هم چا د دایی د قاتلانو په اړه دوی ته کره معلومات نه دي ورکړي الیاس دایی د 2000 کال په دې ورځ یعنې د نومبر په 12 د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي بم چې د په موټر پورې نښلول شوی و په 14 کې وویل شو د دې پی کې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی د افغانستان پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې د دایی د وژنې عاملان به ونیسي او سزا به ورکړي خو هیڅوک په دې تور محکوم شوي یا سزا شوي نه دي د طالبانو حکومت هم تر اوسه دا قضیه نه ده تعقیب کړې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کورومي اساره په کتنه کې په ځانګړې توګه د تعلیم په برخه کې د جاپان د مرستو ستاینه او د دې مرستو د دوام غوښتنه وکړه ښاغلي کرزي په یو پیغام کې چې پرون په خپل ایکس پاڼه یا ټویټر خپور کړی جاپان د افغانستان پخوانی او درون دوست بللی دا په داسې حال کې ده چې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې خبر ورکړی چې په بدخشان کې به زرګونه ماشومان په سلګونو محلي ښوونځیو کې د جاپان په مرسته زده کړو ته دوام ورکړي د طالبانو حکومت د کرنې وزارت وایي په کابل کې د دې وزارت په یو څیړنیز فارم کې د کرل شوو ممپلیو حاصلات ښه نتیجه ورکړي د وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دا ممپلي د کابل په بین حصار سیمه کې په څیړنیز فارم کې کرل شوي د خبرپاڼې په اساس وزارت په پام کې لري د هوا مناسبو شرایطو ته په کتو د دې نبات کښت زیات کړي ممپلي تودو سیمو کې ښه وده کوي او د دانو غوړو لپاره یو تجارتي نبات ګڼل کیږي په ننګرهار خوست کندهار هلمند فراه نیمروز زابل او هرات کې د دې نبات د کښت لپاره امکانات زیات دي او د بیت کوین د مجازی پیسو ارزښت پرون دوشنبه له 2000 ډالر واوښت د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ لیبري ورسره د بیت کوین ارزښت پر لپسې په لوړېدو دی د کال په پیل کې د دې مجازی پیسو ټیټه بیه 13,515 ډالر و خو اوس د هغه مال پرتله دوه برابر شوی ډونالد ټرمپ په خپلو انتخاباتي کمپاینو کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالتونه به د نړۍ د مجازی پیسو په مرکز بدلوي او د بیت کوین یوه ملي خزانه به رامنځته کړي لازادی رادیو خبرونه اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadirradio.com ته ورشئ د خبرونو اړوند لوستلی شئ د سر مطلب موداده چې د آذربایجان پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کنفرانس پرانیستل شو د افغانستان هم د طالبانو د حکومت یو پلاوی دغه کنفرانس ته ورغلی
د دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي نو دې کنفرانس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاستو چې تر اوسه افغانستان وکولی سي د افغانستان پلاوی وکولی سي هلته هغه مالی منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړې شوي دي هغې ته لاسرسی پیدا کړي
افغانستان وتوانید له بنګلادیشه د کرکټ لوبلړۍ دوه پر یو وګټي د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په برخه کې لږ څه پرمختګ شوی خو اندېښنه شته چې په ژمي کې به وضعیت بېرته خراب شي د اورزګان د جرګو له دوده به مو هم خبر کړو چې لزګونه د خمنی کورنۍ سره برته دوستی کړي.
لاس خلاصې خوري ته جات نس چې ټول په ټول وطن کې دا سال څه خوشاله په ټول عمر کې په خوشاله او چې دا زمرسته مشرانی دا زمرسته علماي نو حکومت په کور کې الکیږي نو حکومت ته ساجت
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرنس پرانستل شو. د کاپ 9 په نوم په دې کانفرنس کې له دریو کلونو وروسته په لومړي ځل له افغانستانه د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې یو پلاوی هم بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان د نړۍ په اقلیمي بدلون کې خورا لږ ونډه لري، خو یو له هغو هیوادو دی چې د نورو له کبله اقلیم ته د اوښتو زیانونو تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی. تمه کیږي چې دا ځل افغانستان د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کړي. جزئیات د عصمت ساروان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې پرون دوشنبه د کاپ 9 په نوم د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې کانفرنس د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له جدي ګواښ سره مخامخ دی. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېره کمه ونډه لري، یعنی د نړۍ 0.1% ګلتونی ګاز تولیدوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستې د همغږي دفتر په آذربایجان کې د کاپ 9 غونډې له برخوالو څخه غوښتي چې له اقلیمي بدلون څخه د زیانمن شویو ټولنو د ملاتړ لپاره فوري اقدام وکړي. د ملګرو ملتو په کوربتوب دا غونډه به نن هم دوام وکړي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په افغانستان کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه په یو راپور کې اټکل وکړ چې په 2015 کال کې به د اقلیمي بدلون ناوړه اغیزې د کرنې او مالدارۍ پر محصولاتو منفي اغیز وکړي او له همدې کبله په دې هیواد کې د خوراکي مرستې اړتیا دوامداره پاتې ده. سره له دې چې افغانستان له اقلیمي بدلون ډېر اغیزمن شوی، د اقلیم په اړه په تیره غونډه کې په دې خاطر له افغانستان سره مرسته ونه شوه چې د رسمیت پیژندل شوي حکومت د نشټوالي له کبله د افغانستان په استازیتوب چاته په کنفرانس کې د ګډون بلنه ورنه کړل شوه. خو دا ځل د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشرۍ یو پلاوی د باکو په کنفرانس کې ګډون لري. د چاپیریال ساتنې افغان متخصص سید محمد سلیمان خیل وای په تیرو 3 کلونو کې افغانستان له دې کنفرانس استل شوی و، خو دا ځل له افغانستانه یو پلاوی په کنفرانس کې برخه لري او تمشته چې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وشي.
پر لپسې 3 کاله مخکې افغانستان له دې کنفرانسونو څخه د سیاسي ملحوظات له کبله ویستل سوی و، هلته بلنه نه ورکول کېده. خو سږ کال افغانستان رسمي دولتي نماینده هلته لري او موږ ډېر دې ته خوشحاله یو چې تر څو دوی وکولی سي د افغانستان د اقلیمي بدلون کوم اغېز چې په افغانستان دی لکه وچکالۍ تیرې سوې، اسوممو د وړاندې سیلابونه راغلل او همداسې د ځمکې لاندې اوبه کمې سوې دي، حاصلات نه کېږي، بارانونه نسته دي او همداسې نور د مختلفو ککړتیاو شاهدانو موږ په دې 3 کلونو کې په دې حال چې موږ په اقلیمي بدلون کې هیڅ ونډه نه درلودله. د هدې دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي. نو دې کنفرانس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاسو چې تر څو افغانستان وکولی سي، د افغانستان پلاوی وکولی سي هلته هغه مالي منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړي سوي دي هغې ته لاسرسی پیدا کړي.
په باکو کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې غونډه هیله لري چې غړي به یې دې ته غاړه کېږدي چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره کالنۍ بودیجه 100 میلیارد ډالرو ته زیاته کړي. د دې کنفرانس د بحث له جنجالي او ناندریزو موضوعاتو څخه دا دي چې له غوښتل شویو پیسو څخه څومره به ترلاسه شي، کوم هیوادونه به دا پیسې برابرې کړي او کوم هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. پرمختیایي هیوادونه د زرګونو میلیارد ډالرو غوښتنه کوي، هغه هم د مالی مرستې په توګه نه د پور په بڼه.
facebook.com/azadiradio
وربشو د کرکټ راپورت. افغانستان له بنگلاديش 2-1 د کرکټ لوبلړۍ ګټلې ده.
Launches it down to him. Amazing stroke from Hazmatullah Umarzai. Afghan athletes are amazing. This has been a scintillating come from behind series victory for Afghanistan. Winning back to back.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنۍ سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپښین 2:30 بجې پیل شوې وه چې د 15 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. بنگلاديش د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه او د ټول لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 500 سورونه پوره ولوبول او 240 سلويخ منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه محمد الله 98 او د دې سیالۍ لوبډل مشر مهدي حسن میراث 68 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې عظمت الله عمرزی تر نورو ښه وځلید چې څلور لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان او محمد نبی یو وکټ ترلاسه کړه. افغانستان ورکل شوی هدف د لوبې په 3.2 ورونو کې د 15 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز سلیزه ووهله او هغه په 101 منډو وسوځید. دا په یو ورځنیو سیالیو کې د نوموړي اتمه سلیزه وه او دا د یو افغان په توګه تر ټولو زیاتې سلیزې دي. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا اویا او محمد نبی 34 ناسوځېدلې منډې وکړې. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره ناهید رانا او مستفید الرحمن دوه لوبغاړي وسوځول. عظمت الله عمرزی د پایلوبي او محمد نبی ساحل بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. دا وردا چې تر دې وروسته بعد افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړیو د لوبولو په مخه د زیمبابوې هیواد ته سفر.
د خورو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي مسونیت په برخه کې د جزئي پرمختګ خبر ورکوي. خو اندېښنه لري چې په ژمي کې به وضعیت بیرته خراب شي. دا پروګرام اټکل کوي چې تر راتلونکي لمریز کال به نږدې 15 میلیونه افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ وي. په همدې حال کې سیف د چلډرن وایي لا 3000 کورنیو سره مرستې کوي. تفصیل عصمت ساروان وړاندې کوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د تازه راپور لمخې په افغانستان کې د خوراکي امنیت وضع یو څه ښه شوې ده، خو د ژمي په رانژدې کېدو سره لا هم لوی اندېښنې شته. د خوراکي امنیت د پړاوونو د طبقه بندۍ نظام یا آی پی سي څرګندوي چې نږدې 1/4 برخه نفوس یا شاوخوا 1.6 میلیونه خلک د خوراکي موادو د کموالي له بحراني حالت او د خوراکي ناامنۍ له بیړني حالت سره مخامخ دي. که څه هم دا شمېره د 2023 کال له 15.3 میلیونه خلکو څخه کمه شوې، خو په هیواد کې د خوراکي موادو اړتیاوې لا هم د اندېښنې وړ لوړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام دغه جزئي شوالی د پراخو بشري مرستو پایله بولي چې د خوراکي کمښتونو د جدي حالت مخه نیولې ده، خو اټکل کېږي چې راتلونکی ژمی به وضعیت لا پسې خراب کړي او له روان نومبر څخه د راتلونکي کال تر مارچ پورې به شاوخوا 14.8 میلیونه خلک چې د نفوس 2.2% جوړوي له خوراکي ناامنۍ سره مخامخ شي. د بیکاری دوامداره کچه، د کورنیو پورونه، د عایداتو ټیټوالی، له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنیدونکي کډوال او د خوراکي توکو په بیو کې بدلونونه هغه عوامل دي چې په دې وضعیت کې برخه لري. یو شمېر خلک د نړیوالو بشري مرستې په ځانګړي ډول د بېوزلو لپاره ډېرې مهمې بولي او وایي چې که دا مرستې نه وای شایي وضعیت به تر دې خورا ناوړه و. یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی آزادي راډیو ته په دې اړه وویل: په همدې حال کې یو شمېر خلک بیا وایي چې د نړیوالو مرستې نه ورسیږي. خو د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې د اروپایي ټولنې د مرستو له پروژو سره یې کار کړی وایي چې ځینو سیمو ته د مرستو رسول اسانه کار نه دی.
په داسې ودونو کې لکه افغانستان غوندې کې هغه اړو کسان ته د مرستو د رسولو واضح میکانیزمونه او واضح فیصله سره اسانتیاوې موجودې نه وي، او هغه کسان چې هغه وخت نا وخت د بېلابېلو پیښو له امله متضرر کېږي هغې په داسې سیمو کې چې هلته د اسانتیا او اوت درسیدو لارې ډېرې اسانه نه وي او دوی په داسې ولایتو یا داسې ولسوالۍ کې پراته وي چې هلته سړک نه وي، هلته موټر په اسانه توګه باندې یا دغه د مرستې رسولو کارونه نه سره رسېدلی. نو دوی بیا خپل پلان جوړوي او ګوري چې مثلا متضرر کسان په کومه ساحه کې دي، بیا د هغه مطابق دوی ورته ځان رسوي.
له بلې خوا د ماشومانو د ملاتړ سیفتي چلډرن مؤسسه وایي د ژمي د پروګرام په چوکاټ کې غواړي چې په افغانستان کې د روغتیا، تغذیې او نغدو مرستو له لارې د 3000 کورنیو لاسنیوی وکړي. په افغانستان کې د دغه بنسټ د بشري چارو مسؤل چاریتي لوکایا په هغه ویډیو کې چې سیف دی چلډرن پر خپل ایکس پانه خبره کړې ویلي، دا مهال د 3000 ماشومانو په ګډون یوازې 6000 کورنیو سره د دغه پروګرام له لارې مرسته کولای شي.
ازادي رادیو ته غوږیست. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پیل اعلان کړی. دغه وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغان وګړو اړتیاو ته د رسیدنې لپاره دا بهیر پیل کړی. له دې سره په هند کې میشتو ځینو افغانانو له دغه اقدام هرکلی کړی. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو حکومت تازه په هند کې افغانانو ته د پاسپورتونو د ویشلو د بهیر د پیل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې د افغانانو د اړتیا د پوره کېدو په هدف د پاسپورتونو د ویش لړۍ د دوشنبې له ورځې یعنی د عقرب میاشتې په 21مه پیل کړې ده. په هند کې میشت ځینې افغان کډوال په ځانګړې توګه افغان محصلین په دغه هیواد کې د پاسپورتونو د ویش له بهیر په هر کلی وای افغانان هلته د افغانستان د سفارت او قونسلګریو د بندوالي لامل له ګڼو ستونزو سره مخ دي. هند کې میشت یو افغان محصل محمد عارف شریفي اساتی رادیو ته وویل
پالیسی هند خصوصا در مقابل افغانا تغییر کرده، چون در اینجا سفارت افغانستان هم فعلا
د هند پالیسی په ځانګړي توګه د افغانانو پر وړاندې بدله شوې، ځکه دلته اوس د افغان سفارت هم فعال نه دی او ځینې قونسلي چارې دي چې د پخوانیو دولتي کارکونکو لخوا ترسره کیږي او د امارت له حکومت دلته څوک نشته. په ممبئی او حیدرآباد کې قونسلګری فعال دي چې د اسنادو تاییدي لکه نکاحت او د زده کړو اسنادو چارې ترسره کوي.
په دغه هیواد کې یو بل میشت افغان محصل اسحاق سروري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر روان توزیع پاسپورت در قونسلګری های افغانستان یک نوید خوب یا
کډوالو ته د پاسپورتونو د ویش د بهیر پیل دل یو ښه خبر دی، ځکه ډیری خلک چې په هند کې زیږیدلي له پاسپورتونو محروم پاتې وو او د هغو کسانو چې د پاسپورتونو وختونه یې تیر و اوس به وکولی سي چې پاسپورتونه واخلي.
هند کې یو افغان کډوال سید بهرام بیا وایي
هغوی د کسانو کې اقامت قانوني ندارن برشاد مشکل خیلی زیاد.
هغه کسان چې قانوني اقامه نه لري ډېرې زیاتې ستونزې لري، ځکه چې د هند دولت پرې درنې جریمې تطبیقوي. دغه راز هغه ناقانونه اقامې چې له یو یا دوو کلونو زیاتې سي د ډیپورټ کولو امکان یې زیات وي.
اقدام وروسته له هغې ترسره کېږي چې 15 ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د هند حکومت ځانګړي استازي جی پی سنگ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره کتلی و. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو دواړو لورو ترمنځ لیدو کتو پر مهال د افغانستان او هند ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او دغه راز د دواړو هیوادونو د خلکو د تګ راتګ په اړه خبرې سوي دي. په نوي جلی کې د افغانستان سفارت د تیر جمهوري نظام پر مهال د ګمارل سویو ډیپلوماټانو نو له خوا اداره کېده. خدایات سفارت د چارواکو خبره د هند حکومت د فشارونو او ډیپلوماټیک ملاتړ نشتون له امله د دغه سفارت د فعالیت بندوالی تیر کال په قوس میاست کې اعلان کړی و. هغه مهال هندي چارواکو ویلي و چې په ممبئی او حیدرآباد کې به د افغانستان قونسلګری خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي، خو لا مشخصه نه ده چې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګری مشري څوک کوي. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون د یکشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په ممبئی ښار کې د طالبانو د حکومت د جنرال قونسل په حواله د هغه لنوم نه ښودلو پرته راپور ورکړی چې هلته یې د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د هند په ګډون په ډیری هیوادونو کې قونسلي خدمتونه وروسته له هغې محدود سوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې قونسلي خدمتونه په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان د قونسلګریو فعالیتونه د دوی په مدیریت کې نه ترسره کیږي بے اعتبار اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د غراس په بهرنیو هیوادونو کې لمیشتو افغانانو او بهرنیو وګړو غوښتي چې د اړتیا وړ اسناد ترلاسه کولو لپاره دی هغو هیوادونو ته ورسي چې د افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ د دوی په مدیریت کې فعالیت کوي. هند او هیڅ بل هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو کابو درې میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې دوی په 15 هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریو کې استازي لري.
له خبرونو ور اخوا
په اروزګان کې جرګې د پخوانیو دښمنیو د حل لپاره حیاتي ارزښت لري. په اروزګان کې د اقوامو او قبایلو چارو ریاست د جرګو له لارې په وروستیو کې د شخړو د حل په برخه کې لوی بریاوې ترلاسه کړې. د دې ادارې چارواکي وایي په تیرو څه باندې یو کال کې 22 لوی کورنۍ شخړې د جرګو په مرسته حل کړي او د کلونو پخوانی دښمنۍ په دوستیو بدلې کړې. اروزګانیان باور لري چې جرګې د شخړو د حل او د سولې د ټینګښت لپاره یو اغیزمنه او دودیزه لار ده چې په ټولنه کې د ژورو اړیکو بنسټ جوړوي. جزئیات په دغه رپورت کې
موږ مذکورونو وکیلانو د جانبینو مذکورینو ترمنځ د مذکوره دعوت او جنجال فیصله په داسې رقم باندې ور وکړه چې عبدالغنی مذکور به 15 لکه پاکستانی رایج الوقت قلدار چینیز پی دولستیم لکه
لکلونو دشمنی ورسته د ځایی قومی جرګې په مرسته پر یو ټغر سره کښینی. دا حجی فضل محمد او عیسا خان دی چې د ځمکې پر ساری کلونه وژده دښمنی لرل، خو په دې وروستیو کې د جرګې په مرسته سره یو ځای سو او دښمنی په دوستی بدله سوه.
پاکستانی رایج الوقت کلدار چې نسبه دولسنیم لکه پاکستانی رایج الوقت کلدار کیږي بدیل افغانی به د مقتول حمید الله د قتل د صلح په بدل کې و مذکور حجی ودی جان او مذکورون
فضل محمد وایي کلونه لیو بل سره د ځمکې پر سر جګړې کړې او د جلانجې له کبله ماشومان کورنۍ او ان خپل ژوند هم له خطر سره مخ کړی وو، خو د جرګې له برکته وتوانېدل چې دوستي وکړي او اختلافات پای ته ورسوي.
لاس خلاصي چې خوري ته جات نست، چې ټول په ټول وطن کې دا سال څه خوشاله په ټول عمر کې په خوشحاله وو چې دغه زمرستۍ مشران دغه زمرستۍ علمای نو حکومت چې په کور کې حل کېږي نو حکومت ته ساجت.
په پښتني ټولنه کې جرګې د شخړو د حل لپاره ډېر ارزښت لري، ځکه دا یوه دودیزه لاره ده چې په لږ وخت کې د شخړو د حل امکان برابروي او په ټولنه کې د سولیز ژوند زمینه برابروي. عیسا خان چې د خپل ګاونډي فضل محمد زوی ورته وژلی وایي د جرګې په مرسته وتوانېدی چې اوس خوندي ژوند وکړي او د فضل محمد د کورنۍ سره د کلونو دښمنۍ خاتمه کړي.
یو څوک چې یو چاته تېره خبره وکړي دی یې وسی، نو که چیرې دی د سیند کا مخې بدل اخلي نو مشکل به درکړم. راځي لکه دا اوس زما اول جن کې بیا هم که داسې یو تصادفي پېښه راسي خو خلک دې پر دې طریقه خلاص وي لکه موږ چې خلاص کړو.
د اروزګان ولایت د اقوامو او قبایلو چارو ریاست مشر عبدالخالق احمدی وایي دوی هڅه کوي چې د جرګو په مرسته د خلکو دښمنۍ حل کړي. دوی وایي د تیر یو کال رئیس 22 لوی د کلونو کلونو دښمنۍ حل کړي.
راغلي تقریبا په دې جرلس میاشت کې موږ دغه 22مه موضوع ده چې په دې کې یو د اجمل رحمت الله خان دوی موضوع و چې د اروزګان ولایت فساته باندې وغټه موضوع و د صاحبانو ته معلومه ده او بل موضوع د دفاعي صاحبو د شمسولادو یو چې دام د ولایت فساته یو غټه موضوع و د قتل موضوعات تقریبا د 22مه موضوع ده چې موږ د صلح او د علماو او د قومي مشرانو په توسط باندې حل کړ. افغانستان اکثریت خلق د دغه سره تداوو د پداوو د دغه شانو سره ډیر نه بلد دي.
په اورزګان ولایت کې جرګینی وازی د شخړو د حل لپاره دوی زلاره ده، بلکې د سولې او ثبات ټینګولو یو مهمه وسیله ده. د جرګې د پروسې په بریالي توپ سره خلکو ته دا امید پیدا شوی چې نور به دښمنی او جنگونه پای ته ورسیږي. جرګې د ټولنیز سولې او سوکالۍ یو بریالي بیلګه ده چې نه یوازې په اروزګان بلکې په ټول افغانستان کې د ټولنیزو اړیکو د ټینګښت لپاره یو پیاوړی بنسټ جوړوي.
د افغانستان په جنوب کې کروندګرو له وچکالۍ سره د مبارزې او د کښتونو د ژغورلو نوې حل لار موندلې. په کندهار کې کروندګر وایي په کم اوبو خپلې کروندې اوبه کوي او د پخوا پرتله یې حاصلات ښه دي. خو دا چې دې کروندګرو کومې حل لارې موندلې چې له وچکالۍ او د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه کوي، جزئیات په دغه رپورټ کې سره اورو.
د اوبو هغه څاڅکي چې د یو کروندګر کښت ژغوري، له وچکالۍ سره د مبارزې نوې حل لار. دا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ د جیلاهور په کلي کې د وږي څلور جریبه کرونده ده. د دې کروندې څښتن محیب الله وایي د اوبو دوامداره کمښت اړ کړ چې د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره نوې لارې چارې ومومي.
پنځه انچ اوبه نه اوبې در وس په دوه انچ اوبه څلور انچ ځکه د اوبې ځي او دا
په ارغنداب کې بل کروندګر نعمت الله چې پر خپل شل جریبه ځمکه د انګورو تاکونه کښېنولي وایي د نوي سیستمې خواري کم او حاصلات یې ښه کړي دي.
اوس دا تقریبا درې کلن دغه دي تاکان دي، خو له څلور کلن له پنځه کلنو دغه تاکانو سره سمون خوري. ولې داسې دی چې دا په وخت باندې اوبه ورته ورکول کېږي، ژر غټېږي، اصول یې تر دا نورو تاکانو ډېر دی. نو او دغه په لښتې باندې چې اوبه یې نو ډېر اوبه ضایعات راځي او دا راستن هغه وچې ته اوبه ورته تویږي، د اوبه ضایعاتو څخه مخنیوی کېږي. نو په دې خاطر باندې موږ د ډریپ سیستم ته توجه کړې ده.
خو ولې په کندهار کې کروندګرو ډراپ د څاڅکو یا قطرې سیستم ته مخه کړې او دا څه ډول سیستم دی؟ افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د اقلیمي بدلون له کبله سختې وچکالۍ، بې وخته بارانونو او سیلابونو ځپلی دي. د اقلیمي بدلون د افغانستان د نورو برخو په پرتله د هیواد جنوب لویدیځ ولایتونه له هغې ډلې کندهار، هلمند، زابل، فراه، نیمروز او یو شمېر نورې سیمې سختې وځپلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ویلي وو له 8000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمي بدلون له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا ویلو د اقلیمي بدلون څپو په افغانستان کې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي چې تر ټولو ډیر زیانې کروندګرو ته رسولې دي. اقلیمي بدلون له څو کلونو راهیسې اغیزې پیل کړي او په کندهار او شاوخوا سیمو کې کروندګر د کروندو خړوبولو لپاره له کلونو راهیسې د روانو اوبو پر ځای پر ژورو څاګانو تکیه دي. خو اوس په ګڼو سیمو کې د ځمکې لاندې اوبه هم ډېر کښته تللې چې راایستلې او پرې کروندې خړوبول اسانه کار نه دی. دا ننګونه د دې سبب سوي چې د کندهار په دامان او ارغنداب ولسوالیو کې کروندګرو داسې حل لارې پیدا کړي چې د اوبو لګښت راکم او د وچکالۍ د اغیزو په وړاندې مبارزه وکړي. یو له دې حل لارو د ډراپ څاڅکو یا قطرۍ سیستم پر مټ د کروندو اوبول دي. په دې سیستم کې د ځمکې له تله د اوبو د رایستلو لپاره لومړی څاګانې باسل کیږي، له دې څاګانو په سولري تختو اوبه په حوضونو کې ذخیره کیږي او بیا له دې ذخیرو چې عموما کروندو او باغونو ته نږدې وي د پایپونو په وسیله اوبه کروندو او باغونو ته انتقالیږي. دا سیستمونه کروندو او باغونو ته د اوبو سربیره سره او د نباتاتو د اړتیا وړ نور خواړه هم رسوي.
د دسکا وظیفه چې ده د اوبو تصفیه کول دي او همدارنګه د اوبو تصفیه سره کولای شو چې کښت درمل یا کوډ هم پکې داخل کړو او د اوبو په واسطه ټولو نیالګیو بیخته ورسو.
په کندهار کې د قطرۍ سیستم د نصب د یو شرکت مسول وایي تر اوسه په ټول کندهار کې نږدې 400 کروندې، باغونه او د یو شمېر کورونو چمنونه په دې سیستم پوښلې دي. خو آیا په کروندو او باغونو کې دا سیستم په ارزانه لګول کیږي؟ د هغو معلوماتو پر بنسټ چې په کندهار کې کروندګرو ازادي راډیو ته رالېږلي، دا سیستم د جریب او ونې په حساب لګول کیږي. د دوی په خبره پر هر جریب ځمکه د اوبو پایپونه په 6500 افغانۍ او په باغونو کې هرې ونې ته په 25 افغانیو د څاڅکو سیستم رسول کیږي. د دوی په خبره هغه دستګاوي چې اوبه له حوضونو د کروندو او باغونو په لور پمپ کوي، د دې کوچنۍ دستګاه قیمت یې 90000 افغانۍ دی. له دې سیستم سره بیره له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره کروندګرو نورې حل لارې لکه د چکډمونو وړو بندونو پر سیلاب ځپلو ځمکو د میوو او نورو حبوباتو کرل او د داسې ونو کښېنول دي چې کومو اوبو ته اړتیا لري. ریحان باچا چې د ارغنداو په شاغه درایي کلی کې یو کروندګر دی د هغو ونو کرلو ته یې مخه کړې چې کمې اوبه غواړي او میوه یې په لوړه بیه خرڅېږي.
موږ په ځکه په دغه چټه کړې ده چې دا معنا تر انارو څو چنده ګرانه ده او معنا نارم ډېر مصرف کوي هم ډېرې اوبه غواړي خو معنا شی نه جوړي او پسته چې ده په تنده هم ټینګه ده معنا څو چنده تر انارو ګرانه ده.
د ملګرو ملتونو د راپورونو په وینا افغانستان د ګوتو په شمېر هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د نړیوال اقلیمي بدلون اغېزو تر ټولو زیات ځپلی خو تر ټولو کم د اقلیمي بدلون بحران ته چمتو دی. شایع افغانان اړ وي چې د ژوند په بېلابېلو برخو کې د هغو اغېزو د کمولو لپاره چې اقلیمي بدلون ورسره مخ کړي لا نورې او ډېرې نوې حل لارې خپلې کړي، ځکه د اقلیم د بدلون څېړونکي وایي دا د اقلیمي بدلون د اغېزو پیل دی او شایع راتلونکي کلونه دا نړیوال ناورین د خلکو په وړاندې نورې ننګونې هم رامنځته کړي.
تاسو لا پیغامونو
پرون دوشنبه په روزګان ولایت د راوت ورسوالۍ کې طالبان ګرځېدله مسجد په مسجد خلکو ته ویل چې مننه تاسو ژر دغه کړی دي ژر به نغه چکوي یا مخرید دي مغه چکړی دي دا به سخت سزا درکو او بل تاسو نور موږ تل منځونه تیروي سس منځونه نه دي دا او داسې دی واسې دی او دلته خلک ډېر په تنګ کړي په عذاب کړي دي غټ ټلیفون چا سره وینده یا ښه پرمټه یې دا به نه ګوره او داسې به نه کوي تا کوم واټساپ پاله کړي دي فیسبوک چلې منا کومې راډیو سره خبر لري او سره کم کوي او څنګه کوي خو ډېر خلک په تنګ کړي دي په تنګ راغلي دي نو چې ستا ما په ږیره پورې منا ستا کار دی ما په لمانځه پورې ستا کار دی دغه دې په ټلیفون ستا کار دی خلک ډېر په عذاب کړي په تنګ کړي دي داسې کړي دي چې تر پزې پورې راوستلې. السلام علیکم خدای دې مل.
سلام علیکم دادی رادیو امکان ته سلامونه وایم. دادی رادیو د ترکه څخه دا موږ پیغام موږ نګه دې دلورو د پهونی ته وزارت اور سي دې دل چې کوم امکانونه څه کیږي دا خصوصا نه خزوانان ته لمه ته چې کار دا پاس یې لسان خزوانان کې دوی خوش نه ودی نه لې سبا سي شرط لیس کوي اعلان وی ټول حلیمان مولایانه شرط لیس کړی دي بیا سوالونه مونږ لیدلې دي وې څه څه وي اوس هم پلان هغه ملایانو ته برکو د څه وي ځوابونه مونږ دا څه د دې راډیو د ترکه چې ما دې تر وړه سره دا خبره ورسېږي تاسو خپل طریقه څخه دا وګ چې دې سینه په علمان والات کې د شکارونه شروع دي مونږ امکان دې د کابل څخه واخته سي مونږ امکان دې دلته د دې مامورین نه اخلي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به ووري چې ملګری ملتونه وایي سه کال په افغانستان کې تر 2000 هکتار ډیرو زمکو کې کوکنار کرل شوی و.
Overall the ban holds and remain
په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پریکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کیږي.
دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
د مخدرات حکومت مصرف د غذایي منابعو ویتامینونو منرالونو د کمیدو او تخلیه سبب ګرځي.
د زرولی په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له عمله مې ډیر داسې څه له لاسه ورکړه چې بیا لاسته نه راځي.
دا عمل ډیر شاته و چې ورورو نه مو دیمانه وړکی دي و هغوی ته چې وزګورو ځان ته ګورو ډیر افسوس وباسو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرته نه پرېږده ژر تاریا خاص کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې سخت کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% ډیر سوی دی. د دې سروې پایلې ښیي چې سخت کال په افغانستان کې تر 2000 هکټاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سوي وه. ملګري ملتونه د دې کښت ډیروالی د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو او تاریاکو د بیو لوړوالی بولي، خو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي او وایي چې دا سروې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر کمپاین مخکې سوې ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې خپرې کړې. دا سروې د 2023 کال ډسمبر څخه نیولې بیا د 2024 میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې زماني واټن ښیي. دا سروې چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله ترسره سوې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې په 2800 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل سوي دي، په داسې حال کې چې پروسږ کال یوازې په 10800 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل سوي وه. دا سروې ښیي چې سږ کال یوازې د افغانستان په 13 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د څېړنې پر بنسټ سږ کال ډېر کوکنار په بدخشان او بادغیس ولایتونو کې کرل سوي وه. سږ کال په بدخشان ولایت کې په 2400 هکټاره، بادغیس ولایت کې په 1200 هکټاره، هلمند ولایت کې په 700 هکټاره او کندهار ولایت کې په 780 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل سوي وه. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د منځنۍ اسیا د رفتار استازی اولیور سټوله په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام علت د افغان بزګرو اقتصادي ستونزې بولي او ټینګار کوي چې باید له افغان بزګرو سره مرسته وسي.
په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پریکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کېږي. که څه هم د کښت ځای بدلون موندلی، ولې د کوکنارو کښت 19% ډیر شوی دی؟ خو شاید په مجموع کې د کوکنارو د کښت منع کولو د حکم عملي کول د بدیلي معیشت په برخه کې مرستې وي چې د واکمنو مقاماتو او نړیوالو پراختیایي سازمانونو لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورو ورو بزګرو ته ورکول کېږي.
ملګري ملتونه د کوکنارو د کښت ډیروالي اصلي لاملونه د بزګرو اقتصادي ستونزې، د تاریاکو د زیرمو کموالی او دا ډول په روان کال کې د تاریاکو د بیو جګوالی بولي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ پروسږ کال په افغانستان کې د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 100 امریکایي ډالره وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 230 امریکایي ډالرو ته پورته سوې ده. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د کوکنارو د کښت د حضوري سروې اجازه نه ده ورکړې، خو په ظاهر ملګرو ملتونو د خپلې سروې پایلې تر خپرېدو مخکې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي. د ملګرو ملتونو له راپور سره د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت یولې کم زمینه سوی دی. په دې لیک کې د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال د دوی نظامیانو 14000 هکټاره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د ملګرو ملتونو د دې سروې پایلې رد کړې.
وزارت امور داخله این نظر سنجی و ادعای که
د کورنیو چارو وزارت د سروی او د ملګرو ملتونو ادعا په بشپړ ډول ردوي او له واقعیت او حقیقت څخه لري بولي، او دا هم امکان لري چې دا سروی د کال په لومړیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې دفتر د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر عملیاتو مخکې کړی وي. دا هغه وخت دی چې تر دې وروسته پولیسو د کوکنارو ټول کښتونه ویجاړ کړل. په وروستي کال کې د کوکنارو د کښت او نشه یي وادو د تولید پاړه د کورنیو چارو وزارت ارزونه خي چې د نورو کلونو په پرتلا د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی.
ملاحظه در مقایسه به سالهای گذشته را نشان میدهد.
په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د افغانستان جنوب لویدیځ ولایتونه د کوکنارو د کښت دودیزې سیمې بلل کېدې، او د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان د ټولو کوکنارو 85% یوازې په دې سیمو کې کرل کېدل، خو د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې اوس 95% کوکنار د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې کرل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي سږ کال په افغانستان کې تر 2000 هکټاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سوي وه.
نو
نشه د موتاد پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مې بیا ځان سمې وسره کې سم شروع کړ زکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکد چې په دې غم کې تخت
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړ واکونه دمونګه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په مشهور وي دي ډیر وخت په بیابان دی خو ځا ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرس
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی زخ پرونه د نشئی توکو د کشت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري ډیری معتادینو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې د نشې تر پرېښودلو وروسته یې اشتها ډیریږي خو د درملنې په ځینو مرکزونو او تر هغه وروسته په کورونو کې کافي خواړه نه ورسیږي په داسې حال کې چې طبي ډاکټران وایي معتادینو ته د کافي او ګټورو خوړو ورکړه له دوی سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي معتادینو ته د ښو خوړو ورکول په کوم حالت کې ګټور او ضروري دي او څنګه کولای شو چې د نشئی موادو پر ځای د معتادینو پام ګټورو خوړو ته راوړو په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مختلفه چې معتادینو ته د ګټورو خوړو نه رسیدل هغوی له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کوي
د مخدره توکو مصرف د غذایی منابعو ویتامینینو منرالونو د کمیدو او تخلیه سبب ګرځي د ډیرو مریضانو دفاعي سیستم د ډیرو دلایلو لکه نامناسب خوراک یا بد رژیم سبب د ډیرو اختلالاتو ګرځي خصوصا هغه مریضان چې په ایچ آی وی هیت سختوي علاوه په دې د مقاومت او معافیت تیتوالی هم زمینه د نورو ناروغیو او انتاناتو د مداخله زمینه برابروي خصوصا زمینه د توبرکلوز او یا عامل چې مایکوباکتریوم توبرکلوز دی او د ایچ وی ایس یا زیر زړیو ایچ سی وی یا سپینه زیری او د سیګي نورو ناروغیو لکه سی او پی دی سبب ګرځي
کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو او یا له نشو څخه پر راګرځېدلو کې مرسته کوي
طبي خوراکونه لکه خرما منی کیلي او د هغو مصرف کولو هغه مریضانو ته چې د ترک په مرحله کې دي هغیا مواد نه استفاده کوي حتمي او ضروري دي علاوه په دې د وریجو غنمو ډوډۍ هغه خوراکه شیان چې فایبر ډیر ولري لکه سبوس خلاجات سبزیجات میوې حبوبات دوی ته حتمي او ضرور دي او د سهار لخوا باید یو ښه مکمله غذا او چای وچکي کنه نو مریضانو په سوی تغذی مصاب کیږي او مقاومت او معافیت تیدیږي او زمینه د نورو امراض و انتانونو مداخله برابری
معتادینو ته د ګټورو خوړو ورکول ولې ضروری دي
د مخدره توکو مصرف معمولا په بدن کې د غذایی موادو کموالی او تخلیه سبب ګرځي علاوه په دې د ویتامینونو منرالونو او معدني موادو کموالی سبب هم ګرځي په دې لحاظ د پروتین کاربوهایدرات او چربی یا شمیاتو دوی ته حتمی و ضروری دي نو په دې توګه باید یو استاندارد خوراکي شیان دوی ته ورکول سي چې استاندارد شل تر 25% پروتین ولري دغه خوراکي شیان او 50 تر 55% کاربوهایدرات او 30% هم چربی ولري علاوه په دې بی کمپلکس ویتامین فولیک اسید او ترکاری و شنه او بیتا کاروتین و دوپامین چې په ځینې خوراکي شیانو کې ډیر دي دوی ته حتمی و ضروری دي ځکه چې د هضم په برخه کې دوی باندې ډیر مرسته کوي
نشیانو ته د ښو خوړو ورکړه په کومو پړاوونو کې ګټور ده د نشې تر پرېښودلو مخکې د نشه پریخودلو پر محال او که لدرملن وروسته
هغه مریضان چې د استعمالولو په مرحله کې دي هغوی نو په نارماله توګه خپله روزمره غذا په همغه درې تایم کې وخوري، لیکن غذا یې ډېر مغذي او مکفي و مکمل وي، لکه پروتین ولري، کاربوهایدرات، ویتامین سی، غلجات، میوجات او سبزیجات پکې شامل وي. او هغه مریضان چې د ترک په مرحله کې دي متعادل مغذي تغذیه تا اړتیا لري تر څو چې خپل جسمي، روحي او رواني سلامتیا ترلاسه کړي. نو د پروتینو مصرف، د کاربوهایدرات، میوې، غلجات، سبزیجات، حبوبات دوی ته حتمي او ضروري دي، او د سکلو خوبه په کافي توګه باید دوی مصرف کړي تر څو چې خپل دفاعي او معافیتي سیستم انرژي سطح جګ کړي او مناسبه او رژیم غذایي دور ته حتمي او ضروري دي. او هغه مریضان چې وروسته د ترک په مرحله کې دي، د دوی اشتها ډیریږي، باید هغه خوراکي شیان وخوري چې غني د پروتین، کاربوهایدرات، شامیاتو او یا چربی، میوجات، منرال، غلجات دوی ته ډیر ورکول سي، او په کافي توګه دوی ته د سکلو خوبه هیر نشي، ځکه چې معافیتي سیستم د جګوالي لپاره دوی ته اوبه حتمي او ضروري دي.
ډیری معتادین شکایت کوي چې د نشې له پریښودلو وروسته د دوی اشتیا ډیریږي، خو د درملنې په ځینو مرکزونو کې څنګه سي لازمه ده هغسې خواړه ورته نه رسیږي. په دې اړه مو د روغتیایي مرکزونو مسؤلینو او د معتادینو کورنیو ته توصیه څه ده؟
د موادو ته ترکیدو نه وروسته د مریضانو اشتیا ډیریږي، نو هغه مراکز چې د معتادینو په درملنه بوخت دي، هغه خوراکي توکي چې د پروتین، کاربوهایدرات او شامیاتو او منرالونو پکی وي دوی نو نشي برابره ولی او نه ورکوي، باید د دونر لخوا او د همي روغتیا وزارت مسؤلینو لخوا باید په جدي توګه کنټرول او سوپرویژن وشي. نو پرته له دې مریضانو د سوی تغذي او نورو ناروغیو مصاب ګرځي او د مریضانو د معافیت او مقاومت تیتیگی. نو د مریضانو پاک که دا یو جفا کردی
څنګه کولای سوسی د نشه پر ځای د معتادینو پام ګټور خوړو ته واړو؟
د مخدره مواد او ضررونه او ګټور خوراکي شیانو د تفسیر او واضح کولو پروګرامونه باید د صحي مراکزو لخوا او اجتماعي کارمندانو، کانسلر او یا هغه کسان چې مشوره ورکوي مریضانو ته، او د رادیو و تلویزیون د لارې خلکو ته واضح شي، او معتادینو ته د مراجعې په وخت کې تر څو چې مریضان پوه شي چې ګټور خوراکي شیانو استعمالول دوی ته حتمي او ضروري دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي ګټور خواړه د احتیاط په پریښودلو کې مرسته کوي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د هرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکو زرولی لا تو کالو راهیسی نه شکوي. دوی وایي چې په کابل ښار کې موټر چلاوا او کافی پیسې یې ګټلې، خو کله چې موتات سو پلار یې موټر ځینې واخیست او د ورونو لاسته کېناست. زرولی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی زیاتوي چې دا یې څووم ځل دی چې بستري کېږي، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله بېرته موتات کېږي. دا چې زرولی څنګه موتات سو، لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
موټروان ما موټر می چلولو، غټ موټر، کابل ښار کې ډمپر در جاغالو دا کرش خاورې چولی هغه موټر مو چلو، او یو اته کاله کېږي چار سو مو وهل، هغې نه بعد مو څلور کاله دا شیا شروع کړل.
یو ورځ داسې ورځ وه چې باګرام په سړک روان وم او کنی دینه مې ډېر بد ومړو، خو یو زرنج کې یو دوه نفره ناست و، زه غټ ګاډي ته ناست وم، لاس یې راکړو بس هغه مام راوخېجول، بس دغه شیشه یې راوباسله، بعد همغې ورځې نه دی خوا پیرا. روزانه یو درې سوه داسې څلور سوه تلی رانه والا میاشتې مو کار کولو، خو هغه مې بیا زیاتره پلار اخیستې، خو لږ داسې خپله خرچه به یې راکوله، نور هغه حساب مو پلار اخیست، والا ډېرې پیسې ولاړې. بس کار مو کول وم، هغه موټروانۍ هغه پیدا کېدې، خو بس ډېرې لاړې، ډېرې بدن هغه کړي وو او اعصاب هم ډېر داسې هغه سوي وو، کله به شکي وو کله به غوسه راتله، ډېر داسې مشکلاتو سره یې مخ کړي، او همداسې لږ به شکمن کولو او بیا به وو نور هم همداسې لږ رواني کړي مو. والله واده مې وویل خدای دې وبخښي، بس بیا پاک ورسېدل، بس بس یو مرض به هغوی ته ولګېدو، بعد هغې مرض نه بس همداسې مونږ هم حالات خرابېدو، هغې نه وروسته بس دا عمل هم شروع شلو. یو څو مزا بستر وم شخصي کمپ وکړې، خو ډېر مصرف یې راباندې وکړو، ډېرې الې زړې وکړې، آخر داسې شو چې ډېر راسره په تنګ تللو، اوس یې دلته دا دوه دورې دلته بستر کړم. والا داسې شوي چې دوی کوشش کړی چې یا مې شپخانې ته راولي، یا راته ووایي چې مه کوه بستر کړی مې په خواږه وه په هغه نه، کله چې پیدمه چې مثال بستر ایم بیا مې یو نیمه ورځ ځان تر ناغه کو، خو بیا یم کوشش کړی نه یم پرېښولی، بیرون مې دومره نه پرېږدي عمل ته، خو بس مونږ هم چې څه مشکل لرو هغه مونږ ته نه رسوي، خو بس کله کله یو نیمه هغه کېږي، اوس والا ډېر په سختۍ پیدا کېږي، او مخکې غونته نه دی، مخکې به سړک په سر پیدا کېدل، اوس ډېر به داسې ګوشاو، هغه هم زنګ به ورته وهي کله راځي کله نه راځي. والا ترخه خاطره مو بس دغه ده چې بس خوشي کو نور بس د تمه په تنګ شوي یو، او کور کې هم ډېر مشکلاتو سره مخ شوي یو، او دغه عمل ډېر شاته واچو، ورورونه مو د مانه وړکي دي، او هغوی ته چې اوس ګورو ځان ته ګورو ډېر افسوس و، بس کنی مونږ خپل هر کار مو په خپل لاس کې وو، هر څه مو خپل لاس کې وو، خو بس اوس هر څه لاړ دي، اوس مو بس لاس ته څه نه راځي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدرې خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي، نو په لوړ دوز باندې استفاده ته نه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوهم مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتوالی د مواد مخدر په مقابل کې، یعنی کچیرته دغه مریضانو مخکې د دې چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځلې چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوه میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي، میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي، نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي، هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو یې دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بېوسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي. هغه محفلونه چې په هغه کې شراب پورینې او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوي چې تکمیله شوي نه وي، هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې لالا جان په خپل ځمکه کې کوکنار کرلی او ډیر خوشاله وی چې ډیر پیسې ور جوړ کړي، خو کله چې له کوکنار څخه تریاک ټولوي او کور ته راوړي، نو ناڅاپه له یو داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنار پر کښت ډیر پښیمانه کیږي. دا چې لالا جان د کوکنار پر کښت ولې پښیمانه کیږي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر وسی، ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، ځمکه کې څه شی کرې؟
تاریا کرم.
تاریا دې ورک شي، نوم دې ورک شي، ولې غنم نه کرې؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریا کلاخ دی، د بچیانو روزی را ګټي.
زه هم ځمکه لرم او هم سو واره تاریاک پکې کرلې دي، ولاکه مې یو کال هم ګټه ترې خوړلې. تل جیبه پکې تاواني یم.
ولې له جیبه پکې تاواني؟
دا یو نازولی بوټی دی، کله ګم تږی شو پس وچ دی. که تاریاکې پاخه شول او لږ تیز باد ووهل، هم دې لخې ووتل.
سخت باد خو هر ډول کښت خرابوي. پاتې شوه د اوبو خبره، هغه دې خپله برمه لرم.
ستا خبره سمه ده چې برمه لرې. ټولو خلکو برمې وهلې دي، اوبه ورځ په ورځ ښکته ځي او اکثره برمې اوس لا وچې شوي دي.
نه وچېږي، بېغمه اوسه. څو متره مې ژوره کړې ده.
که د باد وچېدو له جنجاله خدای وساتلې، نو نېخګران بیا نه پیدا کېږي. که په څو ورځو کې د نېخګران پیدا نه کړل، ټولې خوارۍ او پیسې د اوبو یوړې.
خطر راته ووایه، څه شی وکرم؟
غنم وکره، یو ته او یو د زوی دی، لوی کولای شئ. د مزدورانو پیسې به هم در وسپمیږي. دومره ډېرې اوبه او منډې هم نه غواړي. دا ډار به هم نه وي در سره چې حکومت به یې مات کړي.
اشرف خانه، غنم دومره پیسې نه جوړوي. تاریخ لا ښه دي، کله خیره سره حاصل مې واخیستل، نو د غنمو لس چنده پیسې به را جوړې کړي.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کېږي. د خواروی او مصرف ته حساب وکړي، نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره، څنګه شو د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو؟
هو شکر، په خیر خلاص شو.
نو ولې نه خرڅوي؟
سمال نصرالدین خو نه یم چې اوس یې خرڅ کړم.
ولې؟
اوس خو ارزانه دي. که یې خرڅ کړم، هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي.
نو څه وخت یې خرڅوي؟
لږ صبر وکړه، چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو.
تو مجبه خبرې کوې. تاریا خو هغه خلک ګرانۍ ته ساتلی شي چې په کور کې یو څه ولري. موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو. شبکه لور مې نن درېیمه ورځ ده چې ناجوړه ده. د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دي، بیخي د غنمو په بیه دي.
نو تر دې چې د غنم کرلی وای ښه و. د کال غله خو به مو درلودله.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کېږي. د خواروی او مصرف ته حساب وکړي، نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره، په څه چرتونو کې ډوب شوې؟
ته ښه خبره کوي. دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای، نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای، د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریا خس کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس. چای، غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خوارۍ او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما ته هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تاریاکو نه کرم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي. مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
جنگ دا دوا کو رشت من دوتن تر
سو بسوال تپ چوک ناست وی میرمند وطن تر سو بسوال تپ چوک ناست وی